السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته تاسو ته وړاندې کیږي. خو لنډ خبري برخه هم لري. په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به ښایي اوږده او ستونزمن بهیر ته ولاړ شي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پایل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د افغان او پاکستاني ځواکونو په جګړه کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بادغیس او هرات د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي او امریکا په 11 کمپنیو له ایران سره د معاملو په خاطر بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستانی ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندري ولسوالۍ په غوړکی سیمه کې د پاکستانی ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال وضعیت عادي دی، جګړه نشته، ولی زموږ سرحدي ځواکونه په پوره لوړ مورال د خپل خاورې څخه د چمتووالي تدابیر لري.
پاکستانی لوري ته دا اوخت مرجوب لپاره معلومات نشته. د دې پیښې د لار ځوانې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار د دربابا په څڅوبې کنډو کې پاکستانی لوري د اغزنو سیمونو د غځولو ترڅنګ یوه دروازه نصب کړه چې د افغانانو غبرګونونه یې وپارول. پنځلس وسلوال طالبان د هرات بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا خبره د افغانستان په لویدیځ کې د 208 ظفر قلی اردو یو چارواکي ازادي راډیو ته وکړه. د دغه قلی اردو د رسنیو امیر جګړن سید آغا حسینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس
امنیتی او دفاعی ځواکونو د دفاعی حالت په چوکاټ کې د لاخه امنیت د ټینګښت او د مخالفینو د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړل.
رواندازی نمودند.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ 12 سیالۍ د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې ترسره شوې. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ پرون پیل شوې دي. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره څلور ویشت سیمه ییزې لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر 11 بهرنیو کمپنیو له دې کبله بندیز ولګوه چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف یې د ایران د تیلو او پتروشیمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا بندیزونه پر هغو شپږو کمپنیو چې په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې دي لګول شوي دي. متحده ایالات وایي د ایران د پټرولیم شرکت د هیواد د رژیم یو عمده عایداتي سرچینه ده چې د دوی په خبره تروریزم او په منځني ختیځ کې نورې بې ثباتۍ پرې تمویلېږي. د غشپاګو کمپنیو په هانګ کانګ کې میشت له تری لانس پتروشیمي شرکت سره د ایران د پتروشیمي موادو د انتقال او پلورلو زمينه برابر کړې. د امریکا متحده ایالاتو په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړی وو. ایران لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبدالله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسېدل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین پرون پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالاتونه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د دې شورا پر ټویټر داسې انځورونه خپاره شوي چې ښیي د سربیا او کوسوو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ ګرینل د ولسمشر ووچیچ او هوتی د رسېدو کلای کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یو ځانګړي سلاکار د اونۍ په سر کې خبريالانو ته ویلي وو چې د سپتمبر د 3 او 4 نیټې د خبرې به پر اقتصادي پیاوړتیا او کارموندنې متمرکز وي. دغه چارواکي وایي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ سیاسي کړکېچ د لمنځتلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر اقتصادي موضوعاتو تم شي او دا به د هغه ځای له خلکو سره مرسته وکړي. او هغه خپلواک پلاوی چې د کوید 19 ناروغي په وړاندې د نړیوال مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وایي د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسنادو ته لاسرسی ورکړل شوی. د دغه پلاوی دوه مشرانو د پنځشنبې په ورځ دا ډاډ ورکړ. د نیوزیلند پخوانی صدر اعظم هیلن کلارک او د لایبیریا پخوانی ولسمشره ایلن جانسن د دې پلاوی ګډه مشري کوي. دا پلاوی چې یو ولس نور غړي هم لري د روغتیا د نړیوال سازمان اقدامات، د کورونا او با اړوند مسایلو زماني مهالویش او د دغه سازمان د نړیوالو مقرراتو اغیزمنتوب ارزوي. وروسته له هغه چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د خپرېدو په لومړي پړاو کې په ناسم مدیریت تورن کړ، د دغه سازمان غړو هیوادونو د یادې وبا په وړاندې د نړیوال غبرګون د خپلواکې پلټنې غوښتنه وکړه. دا پلاوی به دا پوښتنې مطرح کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو حکومتونو لخوا څنګه متفاوت اقدام کېدای شو، او یادا چې د دې وبا د تجربې د تکرار د مخنیوي لپاره داسې څه شته چې باید زده شي. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 26 میلیونو ډېر کسان په دې ویروس اخته شوي، او له دې ډلې شاوخوا 8,63,000 کسان مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. د ویب پاڼې آدرس مو د ازادي رادیو .com. لکه څنګه مو چې مخکې د خبرونې په پایل کې وویل چې د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي، خو لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه راخلو. لومړی راپور دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به ښایي یو اوږد او ستونزمن بهیر وي. دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آنلاین غونډه پرون د افغانستان پر وضعیت جوړه شوې وه. تمه ده د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی نن یا سبا د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپورته.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر اوږد او ستونزمن دی. اغلی لاینز زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح د اندېښنې وړ ده، او د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي. جګړه دغه راز د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کیږي، او ډېری یې په سمدستي ډول خپلو کورونو ته د بیرته تګ هیله نه لري. جګړه په دې حساس حالت کې بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی ستونزمنوي. ډېری خلک د ژوند ژغورلو لپاره د مرستو څخه محروموي، او هم د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي مبارزې ته خنډ جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې اوربان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. میرمن لاینز دا هم وویل چې دا خبرې به په څو ورځو کې پیل شي، او ملګري ملتونو به یې ملاتړ وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د سولې خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي سي. عادل راس وویل: دلته غواړم د هغو هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ د سولې خبرو په برخه کې د اسانتیا په راوستلو کې ښکېل وو، او له هغو هیوادونو چې د دې خبرو د کوربتوب لپاره یې لیوالتیا ښودلې وه، لکه جرمني، اندونیزیا، ناروې، قطر او ازبکستان څخه مننه کوم. تمه ده د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوی نن یا سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د افغانستان حکومت د پاتې 320 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له سره پیل کړه، او د ملي امنیت شورا یې پرون د بشپړېدو خبر ورکړ. خو دغې شورا په اعلامیه کې ویلي هغه طالب بندیان چې د خوشي کېدو په اړه یې نړیوال مخالفتونه کېدل خوشی سوی ندی، او په دې اړه ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم ونه شو، ازادي راډیو ته پرون وویل هغه وطنه طالب بندیان چې فرانسه او استرالیا یې له خوشی کېدو سره مخالفت کوي قطر ته انتقالیږي، او هلته به د امریکا تر نظارت لاندې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارات پر د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي د هغوی غوښتنه دا ده چې د نجونو د بکارات پر د معایناتو په بشپړ ډول ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي وزارت د جزا کوډ د 640 مادې د 2 فقرې په تعدیل پریکړه کړې چې د نجونو له خوښې او د واک لرونکي محکمې له حکم پرته باید د معاینات ترسره نشي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپورته.
دا د هغې انجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې درې کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنۍ تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسېږي.
هېڅ عدالت نه دی تامین شوی. ما ته یو ویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ زه یې نظارت خانې ته بوتلم. درې ورځې نظارت خانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړئ. که ښځه خپل رضایت ولري نو کومه خبره نه ده، خو زه په دې عقیده نه یم چې ښځه رضایت ولري که نه، ځکه دا د هر چا خپل شخصي کار دی.
د افغانستان جزا کوټ کې له دې وړاندې د بکارت پردې معاینه ځای په ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ و، له دې وړاندې د افغانستان جزا کوټ 640 مادې دوام بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پردې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه وه نیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوټ د دې بند د بدلون او په مکمل ول د دې پردې د معاینې د منې غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی، هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منې شي.
په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منه شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي.
خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړه او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیري سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږدول کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني. د ولسي جرګې غړي سامي عزيزي وایي جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي او دا موضوع به عمومي مجلس ته د رایې لپاره وړاندې شي. خو اوس ولیدل شي چې د قانون د دې مادې تعدیل به د ولسي جرګې له کوم ډول غبرګون سره مخ شي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، فرشته جلال زئی ته غوږ شئ.
د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس به تر دې وروسته د خلکو په تذکیرو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم لیکل کیږي. د دې لپاره چې د مور د نوم لیکل یا د ښځې د نوم اخیستل او په رسمي اسنادو کې د ښځو د نوم ثبت عیب یا شرم نه دی، له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې کمپاینونه کېدل. نیویارک ټایمز لیکلي چې دا کوچنی پرمختګ هم په افغانستان کې په داسې وخت کې چې د حکومت استازي له طالبانو سره د قدرت د شریکولو په اړه خبرو ته تیارېږي او د ښځو حقونه چې ډېرو ته اندېښنې ورچوي یو لوی بری دی. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د طالبانو د واکمنۍ څو کلونو ته اشاره شوې چې د ښځو د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو حق له هغوی څخه اخیستل سوی وو او بیا په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د ښځو پرمختګ ته اشاره شوې او لیکل شوي چې میلیونونه نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، په مهمو دولتي چوکیو کار کوي او نسبي آزادي لري. خو په مقاله کې د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو په حواله لیکل شوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه او نرواکه ټولنه کې لا هم د ښځو په وړاندې لویې ستونزې پرتې دي چې ژورې مذهبي ریښې لري. یو شمېر کسانو هم داراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په تذکره کې د مور د نامه لیکل په لرې پرتو کلیو او ولسوالیو کې خلک د تذکرې له اخیستلو راوګرځوي. بالاخره په افغانستان کې کلونه کلونه د مور نوم اخیستنه یا د چا د ښځې د نوم یادول لوی عیب و او حتی وینه پرې توی شوې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا او د خلکو د ژوندانه په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې له جګړې ستړي او نهیلي افغانان د کورونا ویروس له ګواښ سره سره هم د لوبو میدانونو، ودونو او پارکونو ته ځي. واشنگتن پوسټ د بولینګ د لوبډلې د یوې غړي سهل بیات پاړه لیکلي چې کورونا ویروس نیولې او سخت ناروغه شوې وه. هغه شل ورځې په جلا کوټه کې او په انزیوا کې پرته وه. د هغې پلار هم کورونا ویروس نیولی و خو اوس دواړه ښه دي. سهل بیات 50 کلنه ده او واشنگتن پوسټ ته یې ویلي چې لوبو ته ستنه سوې او ډېره خوشحاله ده. د واشنگتن پوسټ خبریال هغه د کابل په وقافه کې لیدلی چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلې وه. پوست لیکلي د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تر 83,200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1,409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنگتن پوست خبریال لیکلي چې اصلي شمېر تر دې ډېر زیات دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریز نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډیر شوي چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. مسکو بیا وایي په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونه شي. په دې اړه پام وکړئ، د فریبا ظاهر راپور ته، ورپسې هم د ازادۍ رادیوی مجله مهیروي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب درته وړاندې کوي.
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګلا مرکل په ځانګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو د پروژې څخه ووځي. دا تر بالتیک بهیرې لاندې تیرېدونکې نه لیکه ده چې له روسیې څخه جرمني ته ګاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړېدو ته نږدې سوې ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتکین د سپتمبر پر 2 پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماتیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالني تر مسمومېدو وروسته موږ د اروپایي ټولنې داسې غبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتکین زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید په ګډه د نورد ستریم 2 پروژې د درولو په اړه ګډه پرېکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمني ورځپاڼې چې تر ټولو ډېر پیرودونکي هم لري هم د یادې نلیکې د پرېښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید ته تمویل په معنا وي. د جرمني په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشرې کاترین ګورینګا کارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي دوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي بلکې دا اقدام باید رښتونه خبرګون ولري. میرمن مرکل تیرونی د ناوالني له قضیې سره د نورد ستریم 2 پروژې د تړلو نظریه رد کړې وه. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځین اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې وه. وروسته له هغه چې د جرمني متخصصین وموندل چې ناوالني په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم سوی، روسیه له سخت غبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ سو چې باید په دې اړه شفافې څېړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالني د اګست پر 6 له سایبریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. له همدې کبله الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر 2 ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل سو. ویل کېږي دا زهري ماده د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3 خپل دریځ تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالني په وضعیت کې ګرمه ونه بلل سي. د روسیې د ولسمشر ویاند دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته پرون وویل په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تور نه سي. پیسکوف د پنجشنبه په ورځ وویل چې جرمني باید رسمان خپل موندنې له مسکو سره شریک کړي. دی وایي تر اوسه یې داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ترا بولم. په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبي او فطري ډول غوړې پښتو ژبه جوړښت داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رزقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې د نګراو رسپانه ده باغې کې د شعرونه ارواحات بنا صاحب جوړوي. احمد شیر هغه په رغمان چاپ شوی دی او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کې سان نیاز بین واوري.
په والا کو د شجو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درغلم.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل مېرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته مېرمن یې د ژوند لاره جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون درون پیټې ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را وخستان
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدون؟
په غزنی دی ولایت هم او دی کربا دی ولسوالی هم او دی ارباب کلی.
عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل مېرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې مېرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې مېرمنې په عشق غرق پاته سوی دی خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د مېرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بندار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خلو ژغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلې نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نه وای پیدا پیدا کړی به خدای نه وای دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوا.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کاله کېږي دغه ما شروع کړی ده. مشکل خو دا خو مخته سې وو یو ځای میون پوس وي، هغه مې نه شکې بیا راچې ولاړو.
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بنډارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یوه غني ناوه ګڼل کېږي، چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچی دی. له دې عمله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خپه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالاحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما نظره د هغه مانتو په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دا یې کولی شي څو علی وغولی شي، یعنې دا یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه د یو هنرمند دی، ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کېدی شي لږ لږ وخت اواز هم سره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل سوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
داس خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې، بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیره شوی دي، ادبي غونډې بيخي ډیره شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده، او کتابخانه ډیرې دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاربن صاحب، نن سبا د نثر پر تله شعر ډېر لیکل کیږي، آیا د عمر ډېر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډېر شي، کمیت ډېر شي، نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خامخا داسې وي چې په ډېرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډېر ښکلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډېر تغییر راغلی دی او ډېر پرمختګ یې کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډېر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډېره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې یوې لویې زماني فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونه او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوي دي چې یو بلې زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندی نه شي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اورې تغزل ویني؟
استاد به خامخا پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډېره شاعري کېږي، ډېره چاپ کېږي، غونډې ډېرې دي، نو په دې ډېرو کې خامخا داسې لالونه او غمي پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي، نو دا پکې شته.
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې. نو که په دغه لږه رڼا واچوي،
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډېره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک او کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده، کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراري خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري، کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کوم فکر، کومه مفکوره او کوم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي که نه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهېږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنی شي، په ونه پوهېږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه مونږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره، دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې، د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې له بربنډوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کرون صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوق پام واړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ور سره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که مونږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصر کشف کړی دي، دا غوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یو بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې سن کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو، یو څه سره دي چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې را زرغونېږي. دغه سړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي. او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې دې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقۍ په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، ته ریاضت وایي. یعنی داسې تا یو ډېر لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به زړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعیتو په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو. نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي، نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لیسانس بکلوریت مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لیسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې ثانیې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه به تحریک کېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګرا ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب خدای وبخښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوې ده له هغې سره. نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هر د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول مور تبدیلی تیر کړی دی، او دغه تبدیلی زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان دپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی. نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم. مثلا په زه چې ولایاتو ته تللم، ما خپل ګزارشات لیکلي دي په هغې سره، زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وایي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې وپ چې راشي، مګر روسیه وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندې رتبې مې درته اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت یو افتخاري غړی د اکاډمي علومو وم، نشرات یې ټول ماته مفتلا کړ. په همدغه ځای د اکاډمي علومو ته لاړل چې د باستان شر د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا اند باستان شناسۍ ته مې هم راوتلله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي.
او چاپ شوی چې دې ترجمه په شمو باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی دې ترجمه په حدود کې د اجتماع په حدود کې چاپ شوی دي.
استاد که د خپل اثرو نمونه را ته واخلي دا چې په کوم برخو کې لیکل شوی دي.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 30 دیش نه چې هغه د یو ډیک خاصیت لري او هغه د زامن نمونه څه چې د سړی نمونه دي نو پر دا حساب د تزوبه زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډیر زیات دي ستاسو وخت نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی سری معمولا په لکه چې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې ملي کې داستاني د هم لرمه مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه د دې مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جرلو کې معرفي کړي دي چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور په سراتي شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتیر او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په اسکاری کې هم مثلا حسابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپیانو دپاره اثار لرمه ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي اخبارونو مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دیدی وای د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره سو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم. زما رشته د عربي پوهنتون کیمیا وګان زما د طب سره څه مګر زه شرایطو داسې راغوستیم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو د ګرځیر ته ورکړه. زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې به تحقیق کړی دی. که نه
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډې سوري کړي راته، زوزانو ډډې سوري کړي راته، لیچې پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعدې کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تچې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تچې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی پان ننې پانه کې زموږ همکارا وګم جبار خیل لنډه کیسه نیازبین دراوروي.
زرپانا نیازبین
نیازبینا حسی په نامه نیازبینا وا نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله بس دا وه او ټوله ورځ واګانې کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده خندا خو لا څه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی وو چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې بس دا وه او کار که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سفلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله په کور کې خاموشي خوره وه یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه د غم څپې نورې هم زورورې شوې نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې بیا لکه د میښې پرتۍ د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په ولاکه اوده شوې ومه بی همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم ای سپیرې زه تا نه پېژنم وړه راسره غټه شوې که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای ته صبر وي څه ته لا څه په مکاره وایي زما دې خدای ته صبر وي له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته نو نو په ځان پویه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوښو پرته وه له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه بیخي خلاصولی یې نه شوه په مخ یې لاس راکش کړ د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي نیازبینې ځواب ورنه کړ بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و ګولۍ درته راوړم نن ملغلره د پخوا په شان نه وه هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پېغله پرې پوهېږي نه بل څوک نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل سهار شو دهقانان لا په پټو کې وو ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت ابی وا ابی څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم صبرې چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغ کړ له څه نه مې خبروې اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سر وکړې صبرې چې له کوټې نه راووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله خو څه خبره یې نه کوله ټوله ورځ تېره شوه خو صبرای نن کوم بدرته ونه ویل شپشوا نیازبینې غواګانې راول وشلې لا به ورته دروشته منه وکړې چې د ماسختن اذان هم پری وشو د شپې اته اتنی مبجو پوری خپل ټول کارونه خلاص کړل ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګرې د پیازو سره خوړلې وه کټ ته لاړه او پریوته د نیازبینې لپاره دا شپه ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه پوسه شوې شپه پخه شوه ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو اوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي کله یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ زه خو بې سواده یم راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو ګرانې ملغلرې سلام زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي مینه درسره لرم ستا زړګی
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ شفیقه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک د خپل ځان او احساسات سره مخ کولی شي او د قضاوت یې رابولي چې ولې د انسان وینه تویه شي له اغلی شفیقی خپلواک سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي لومړی ورنغوختي چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي
ادب جام
جنگ ته مزه جنگ ته مزه جنگ کې څه دی د دوو سترګو رندې دې د معصوم زړه درې دې تور کی بوتا کاته دې مرغو یو پریوات دی دغا ٹھول قتل دی دی دبابر یو مچی دی دی دشنو پان رشی دی دی دازخ یو چکی دی دی جن تمتا جن کی زی چکل عرق تو بنا شما یا تو شیرو نمی انتخاب کرده چه ما گوختل دغا شیر وایما یو شیر ما اسکر رو تلی کنیم و دوستان پیغه دیره تاکید وکی چه در خپل وکی در رزی منزون غنده در اغیر که در شیر وای رسی مناسب رزی خود تر اخیر شیبی پوری از ما زره دغا شیر دو در شیر چه ما لمرای زرونی کرو ما در سیسانس کرده چه در استاد مجلول زنی خامان تاثر میری کنی دی او خواهی هم وی نپویگ اما موز چور تو گورم متفاوت دیلی که ناغو وقت بیم دسی و حس رو دم زه فکر کوم که زموږ عسکر دی او که زموږ نه یوازې د افغانستان د نن خلک د افغانستان نه د باندې له دې جنګ ستړي یو او واقعا یو او دا احساسوم دغه سلامل چې پخوالو رسنیو کې د شعر کوو او واقعا پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته د ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته د دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایگو و هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو د انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي زه واقعا ستړی یم یعنې زه نشم کولی ووایم زه ډېر سهاره د جنګ د برید په غږ راویښ شوی یم یعنې زه ویده یم او یو مرګی وشي دغه په غږ باندې راویښ شي زما پوهنتون باندې برید وشو زه ښوونځي کې وم هغلته برید وشو زه یوازې نه یم بلکې ټول افغانان که زموږ ورځنی ژوند همداسې دی د باندې څه وځي په ځان باور نه لري بېرته روغه کور ته راسي ستا د کور یو غړی وځي له کور نه ته باور نه لري شپې سبا غږ وکړاسي
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي څه فکر کوئ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته
خای ډېر ډولونه د سولې موسیقي، لیکن مهمه دا ده چې خای په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیاتونه تاثیر ونه لري. هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې دي، دغه د جګړې د امن هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي د هغوی تر منځ خبرې، لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو تر منځ سولې ته رسېږي، فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن کېدلی سي، فوق العاده عالی انتخاب کېدلی سي. مثلا زما دغه شعر، دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دی شریک کړی و، هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دی شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. دا زما د زړه خبره ده. که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځمه، سانجسه نه ده، دومره عادي نه ده. ښایي د دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي، نور چې خلک چې بد کوي، خلک چې ناسم کړه کوي، خلک چې جنګ کوي، دا ټول د شرایطونه دي، دا ټول مجبوریتونه نه دي. دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي. یعنې دوی هغه څه نه دي چې دی غواړي. که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي، زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې په ځای له ډېرې خوند اخلي چې د یو څوک ووژنم، یو انسان دې ووژنم، د یو چا وینې دې توی کړم، یو ماشوم دې یتیم کړم. که هر څوک وي، که له هر اړخه جنګېږي، کله چې ته یو چاته دا ور یادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي، عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزورې دي، وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی. دا پیاوړتیا نه ده، پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي. چې څومره زغملی شي، که څومره مینه ویشلی سي، که څومره مهرباني ویشلی سي، هغومره پیاوړی. لیکن کله ته کمزوری کېږي، ته جنګ ته ځي، عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي، دوی نه شي کولی خپل ځان سره مخ شي. چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کېږي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی د تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم په ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
قلم په لاس طبقې، شاعرانو، لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي، د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې؟
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو. یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو، د لیک لوست کچه ډېره سوې ده، لیکل ډېر سوي دي، ژباړې ډېرې سوي دي، لوستونکي، لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده، د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار. دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي، لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده، ځونکیانې ډېرې دي چې لیکل کوي. په عین حال کې دغه د مفاهیم او قصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې، شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي، زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو. موږ خپل دردونه لا هم نه وایو. موږ بېرته د څه چې تېر وخت کې ویل شوي دي، یو کاذب، هغه د انګلیسي خبر کمپوزون کې کنه، یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو، تکراري خبرې کوو، یا د وخت تقاضا ته ګورو، څه شی لوستونکی لري یا غواړي، یا څه شی لولي، هغه ته ګورو، هغه سي وړاندې کوو. یو د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې چې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده، شاعري فقط د ذوق مسله ده. زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده. زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده. زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتیري یا هغه څوک چې بېکاره شي دې ولیکي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی. ته تاثیر لري، کله چې ته تاثیر لري ته واک لري، او کله چې ته واک لري ته مسؤلیت لري.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي؟ څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره کې بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي، ولې به نه وي؟ ډېر شي، ولې ونه اوسي؟
یعنی دراتون کی لپاره دی وی پختنی شاعری او پیغلی پتوګه باندې ډیره لمنه ای چې خزو تنورم رول ورکل سیم
چې بخې خوشبینه یم ځکه خپل مو ول چې شو کنه مخ کې چات تصور نو سو کولای چې ونجنې دراسي دوګاس مشر په مخ کې د پستیج ول دی کی او د دې نور انجنې چې یو لیکل کې یو او نور په تفال دی زه فکر کوم کنه لسمی شرکاله ورسره به دا پنځوس ورسېږي د خپل زه هیڅ ویرا نه لرم زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي زه به شعر ونه وایم زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم که زما د شعر په نه ویلو مینه درېږي جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي خو که دې ورخوا یو څوک زه فکر کومه زه ویره نه لرم زه نه پوهېږم زه نه ډارې فکر کومه چې نجونو شمېر به ډېر شي
مننه په اخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي له کومو ډول شعرونو سره تاسو ځان راحته حس کوئ
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې نظمونه مې هم لیکل لنډې شعرونه مې هم لیکل لیکن له 2014 راوروسته زه یوازې سپین شعر لیکم البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه په ټوله بیا ما غزل نه دی لیکلی او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساسوم فکر کوم یوازې په همدې فورم کې خپله خبره رسولی شم زما شپږ کتاب چاپ شوی دی څلورې شعري ټولګې دي یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ